افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووشل شول. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکه د تور بکس سیډنې وشو ده چې د الوتکه په دوه توغندو لګیدلې، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو د بندیز لګولو په اړه د پاکستان اعلان یو مهم پرمختګ وباله. د دې وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه څرګندونې وروسته لدې وکړي چې پاکستان وویل د طالبانو پر مشرانو د امنیت شورا د 2015 کال د بندیزونو پریکړه تطبیقوي. ښاغلي هیواد په خوس کې د غلام خان او په کندهار کې د سپین بولدک د لارو پرانستل کېده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدا لپاره ګټور و بللا. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شذو او ماشومان په شمول لشت لږه وطن ملکی وګړي وژل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الحج مزاده وی دا پیښه نن یک شنبه د جغتول وسوالی پر عمومي لار وشوه.
د ترکیه پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای شوی ماین باندې د ملکی کسانو یو سره چډول موټر چې زموږ و ملکی هوادوال په کسپارو او ټول په شهادت رسیدلی دي.
پر لوی لار عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. کندوز په تیرو کلونو کې دوه ځلي د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. په جوزجان کې د افغان ګاز تصدۍ درې کارګر نن سهار د جرقدوغ فابریکې په ساحه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د جوزجان امنیت قمندان عبدالواحد وجدان وایي ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. د بل خوا د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وای په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو وایان حشمت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حمله پلان ناکام کړ. په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل طالبانو تیر شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. لبري خو د پکتیا والی له یوې مرګونی حمله روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وی د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخک کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د برید د دفاعي ځواکونو لکلا خبرګون سره مخامخ شو. د په وینا والی او ساتونکو ته هیڅ راز زیان نه دی اوشته. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د تور بکس سیډنې وښوده چې د الوتکه په دوه توغندو لګیدلې ده. د ایران په وینا دوهم توغندی چې تر هغه مهاله د الوتکې سپرلې ژوندۍ وه له لومړي هغه 25 ثانیې وروسته لګیدلی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې له لوري دا اعلان چې نن یې وکړ. د دې الوتکې د تور بکس د معلوماتو او ژغونو په اړه لومړنی رسمي راپور دی. دا بکس د جولای په میاشت کې د څېړنو لپاره فرانسې ته استول شوی و. ایران ویلی چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکی الوتکه په تصادفي ډول وشته ده. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اړې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتر کې ده په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي لدې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوشت محل پلان د برخې په توګه ووتل. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولس مشر کېدو پر ضد نن بیا د مظاهرو تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږ ویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي او له همدې کبله خپل وسلوال ځواکونه تیار سای کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شار لایزبرګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چرنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. دغه شار د کنسرتونو سالون ته رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلور دیش چټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نه دیش چټه شل. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ چټه سلرویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتویش.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وي.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځاینه د دې په خاور کې امور د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات وغوړ.
پاکستان ویلي پر طالبانو د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړه عملي کوي. په دې اړه چې آیا پاکستان په تیرو 15 کلونو کې ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه کوم اقدام کړی کنه د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
دا پینځه کال کې هیڅ هم نه دي سی ویندا سی پاکستان واقعا صادق اول په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز اوسیدونکو خارطا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر د زیاتوالی او دغه راس په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د خپرېدو له وروستیو شمیرو مو خبرو لازم دی ډېر سره اوسه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای دی. ولسمشر مرستیال ویان دو خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر مانی ورسته تر دې د څرګندونې کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې او د غرض د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو باندې هغه بندیزونه عملي کوي چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولي. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې اورو.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو یې بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي، خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې امور د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید لډیر مخ کې داشي ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته خبرګون خودلای. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر لستونزو سره مخ کول شي. خو ښاغلی شاهین ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د بندیزونه مخکینی دی او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم لغړو او مشرتابه د بندیزونه سمود مخکې موقتا لري شي. د دې بندیزونو د عملی کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوشیټډ پریس لیکلي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیل بحث وکړي. اوس پوښتنه ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ا ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ په دې دوو برخو کې د عملی ګامونو نه پورته کولو له کبله په تور نوم لړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړې ده. اوس یو شمیر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
بل شکه دا د ماغه پروسی برخه ده او د بی کوشش کوي چې ور بیا د اف ا ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولې دي نو تر ډېره بریده مهم هغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې طالبانو سره د سولې بهیري و نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت عظمی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه در کړی او دوی اوسې وایي چې موږ تطبیق کوو په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. داسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی پر وړاندې باندې اقدامات کړی، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فاینانس یا د تورزم سره د مالی کومک پر وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله فرمکشه وي او موږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو پر وړاندې باندې سره ځینې کړنې د پاکستان کې عمل تدې پاکستان او ته ځای ورکړی دی امنیت تضمینې حمایت کوي. اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبان سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوه کې دی تور لستونو څخه د طالبان د مشرانو نمونه لري شوی دی ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځینو نور هیوادونو له تور لستونو څخه د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږ نه دی نه په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لیست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړوار کړی ونه څخه کولای او هغه د دې ازادي ته یو اندازې سلب شي. سو اوسنی حالات ته ګوره د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لیست کې د تنمیه دی چې هغه ډیر آزادانه سفر کوي نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږي.
نوري سر ده باغه وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعاً پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړي موږ باغه عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلو که اونه منځنی ختیز یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کیږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبري وکړي. څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پسیمه کې کچيري د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه ده فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې پاس وکړي کچیر دا بنجانی لکیږي کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کاچاک وي هر څه شي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې دا هغه لکیدل دي وزن ډول سي. نو کچیر دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وڅونی چې تفاهم نامې سره ورسیږي یو توافق سره ورسیږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسیږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او منظم خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. پیکان درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په تو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی، خو نوموړی تر اوسه پټو او نه نیول شوی. جزئیات د رحمت الله پان پر پورته.
بل اخره ل درې کلن تعقیب ورسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قادین هم د هغه نیول کېدل تایید کړل، خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
زمرای پیکان د 1399 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په 8 کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره لدی چې هغه محل زمرای پیکان په دې تورانو چې د کابل دی اوسیدونکو د سهراب نظامی په وجنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي، خو محکمه خغلی پیکان په دغه قضیه کې بیگونه و پیژند. محکمه هغه وخت زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریک بانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلی او قضایي مرکز د محکمه لپاره کړی ورسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتی بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کال وړاندې سوي وای. خغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمری پیکانه نیول کېدل د امنیتي دارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوکولا دا زوف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
روسای نه دی عملی کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمری پیکان د کورونی لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او امان نظم پولیس په 1938 مریض کال له انتحاري حملو او سړک غاړې من ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته شوي وو، او زمری پیکان په 1995 مریض کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کورونیو چارو وزارت باندې نیوکه کړې وي چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورونیو چارو وزارت نوې مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي دي.
ازادي رادیو اوري د کندز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د کندز ښاریان ځکه اندېښمن دي چې دغه ښار چې په خوا دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولې وو بیا طالبان ونه نیسي. له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل اوریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي له درې ورځو راهیسې د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگل آدی نزدیک خلق پلان دیکھنا دی دیخات زدازو آوازونا اور کندل وسیدین کی عام وسیدین کی اکثر غریب دواز خلق دی او ترخی تجربه دی دی ولایت لذاثر لری اوی اندخل لری کچرتا حالت انداشان دوام مکری انو ممکن اگر دیتین و کلنو پیشی بیا تکرار.
کندوزیان وای د کندز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسیدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ورورا در جنگ نه خو بیخی د سستړي وس در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي شهر ته. موږ له دې نه بیرو رسې د کندز بیا سکوتونه کې او کنه خو ګرد خلک در په در د عادت څنګه چارواکي دې هیڅ پام نه کوي. بیخی له موږ زړه تورې کړی یو.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوری. دا واقعیت نگرانی ځای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلاً وضعیت د کندز د کنټرول لاندې ده.
د کندز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هیڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کورونا وایروس تایید شوی پیښې له 3 میلیونه اوختي ګمان کېږي چې د 1.3 میلیون نفوس لرونکي د هیواد کې به د کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینی شمیر تر دې هم ډېر لوړ وي. په نړۍ کې بیا په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونو ته رسیدلی. جنوبي کوریا او جرمني بیا د دې وایروس له نویو څپو سره مخ شوی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په ورستۍ اونۍ کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی ورستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایروس لپاره انټي باډي لري. خود یو لس میلیون وګړو په دې خار کې یوازې 150,000 د کورونا وایروس په حساب شوی. تر اوسه پورې په هندستان کې د کورونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د مهال کورونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خبرېدو ده چیرې چې ډیر وګړي به وسل دي. په نړۍ کې بیا د شنبه تر ورځې پورې د کورونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوی هم په نړۍ کې له 3 میلیونو واوخت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړی وو، د دې وباد خپرېدو له تازه چټکتیا سره مخ دي. جنوبي کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلې او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کورونا وایروس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمني د شنبه په ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د کورونا وایروس تر ټولو لوړ شمیره اعلان کړې، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کورونا وایروس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کورونا وایروس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید-19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ګڼل کیږي.
او د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د ورستو شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3,415,000، د مړو شوو 809,315 او دغه راز د کورونا وایروس څخه د روغ شوو کسانو شمیر هم نږدې 14 میلیونو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې شپږ بجې او ووښنی می دقیقې دونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغه ده چې دغه مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادران د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. ورور د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلبې خدیر دا چې دي چې بیسي په عامه مخانه ولي سړکانې نیولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا هغه مربوطه سیمې د مسلینو څخه یا د ولایت مسلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نوکې کوښښ وکړي د هغه سره دورې وایستل شي. چې دا اصلاح اچولی دي چې مسلمانان خپل مکلان خپل مکرانې کوره د باندې شي خپل دنیا پسې غور ده. دا پیغام باید تر مسلینو پورې ورسیږي. سلام.
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د نزالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کېږي. څوک وایي چې د نزالی ولسوالۍ پر هغه چارې باندې غلاوي کېږي، اکسلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په نزالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. نزالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه بند کې چې چار اچار طالبان ګرځېدلي نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی، تبلیغ دی، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو هر ورځ خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې ورستې خبري مجله پاتې ده. زما همکار صدر فروغ مختوړي. فروغ صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.